د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته خراغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. درنوریدونکو خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په سمنګان کې ورستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د میمنې ښار په یو جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولی، او د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه میمنې ښار ته نږدې په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
این ادای نماز عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، یم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از اینکه تحقیقات انجام شد به روسیا صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
دده برید مسئولیت تر اوسه کومی دلی ندهی منالای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د تورونو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شویلې دي په دې پروژه کې د فساد اداره دوي، خو وایي دا موضوع به د پلټنې عالی ادارې او لوی څارنوالۍ ته واستول شي. له بلې خوا د افغانستان د روڼتیا د سازمان اجرایه رئیس اکرام افضلي ازادۍ راډیو ته وویل ځینې پوښتنې شته چې خی په دې سفارت کې د دیوال د جوړېدو په پروژه کې فساد شوی. ښاغلی افضلی زیاته کړه
حکومت باید چې داسې یو پلاوی وټاکي چې په رڼا توګه باندې دغه موضوع وڅېړل شي، او که چېرته په دې کې فساد ترسره شوي، کوم کسان چې په فساد تورن دي یا په دې کې لاس لري، هغه باید د جدي تعقیب لاندې ونیول شي.
پژواک خبری آژانس په لومړي ځل د جولای په 11مه نیټه راپور ورکړ چې په واشنگتن ډی سي کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال د جوړولو لپاره د یو شرکت د 80,000 ډالر غوښتنه رد کړه، او دا کار یې د یو بل شرکت په وسیله د 1,015,909 امریکایي ډالرو په لګښت بشپړه کړه. لازاده رادیو خبرونه اوري. د امریکا د هوایی چلند فدرال اداره وروسته له هغه د پاکستان د هوایی شرکتونو د خوندیتوب درجه را ټیټه کړه چې د پاکستانی پیلوټانو په اسناد کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویبسایټ هم خبره کړې ده منلی چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایي چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې تېره میاشت په پاکستان کې دریمه الوتکه هم نسکوره شوه او په دې پسې د دې هیواد پارلمان د پیلوټانو د اسنادو په اړه څېړنې پیل کړې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس اسناد راپور په اساس خبر ورکړی چې د 95 کلن عیسی جعفری مړینه پرون د جولای په 13 نیټه تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې د ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کورونا ټیسټ هم مثبت وخوت خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې نږدې 2,60,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله له 10,000 زیات کسان مړه شوي دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبه په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ساتندرا تیوارا پرون دوشنبه په کلکتا کې رویټرز خبری اژانس ته وویل دی وایي موږ امیتاب بچن او ابیشک بچن ته د هاون یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه ځکه دوی په کورونا وایرس اخته شوي دي، نو موږ دعا وکړه چې دوی روغ شي. واویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن له هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلن لمسی چې هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې په قرنطین کې دي. لازده رادیو زموږ غږ اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په سمنګان کې د پروني ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبانو ومنه. ارک او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلکه غندلی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کم شي تر څو د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو له هغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لس تنه امنیتي ځواکونه پکښې ووژل شول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي، څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشي سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټون کې بولی اوایي راتلون کې واک به ستل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنګي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارګ د جولای پر 14مه د سمنګان تر برید وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او د برید یې په کلکه وغنده. اعلامیه د ولسمشر اشرف غني له قبله لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سمنګان برید او ملکي تلفات د توجیه وړ نه دي. ناټو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم قدر منوریدونکو په مکرې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د امریکا چپ ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې او په پایل کې په 2019 د کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو په کې غنی لاسترولنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن شک شولې و چې له وسلوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورسپانی د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماټیکو کړیو کې هم دا غنګوسی وی چې د روسیې لخوا وسلوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایتو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 میلادي کال کې ازادي رادیو ته ویلي وو د ناټو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې وروړې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورسپانې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنې کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولېږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورسپانې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونی حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلوالو دغه حمله غرمه مهال تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو ملکیانو او وسلوالو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په لیکنه کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو په مزار شریف څخه یو راپور واوري چې د بلخ ولایت د مرکز اوسیدونکي د حوزوي نسایي ولادي شفاخانه له ستونزو څخه شکایت کوي. ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د هیواد د شمال په کچه په تر ټولو لوی روغتون کې د زژنتون د څانګې چارې د کووېډ 19 له امله زیانمنې شوې دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د زژنتون په څانګه کې نوي تنه ډاکتران په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او یا د مسلې د دغه څانګې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون د څانګې مشره حمیده علمي وایي چې په دغه برخه کې ټول ټال دو نوي کسانو کار کوو چې اوس په مختلفو شیفتونو یا اتوارو مرحلو کې دورس کسي زیړل کار کوي. اغله علمی وویل کورونا هغه آفت وو چې نه یوازې ناروغان زیانمن کړل، بلکې د ډاکترانو رواني